سلام ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو مخه کده ساده رادیو نوري ساده رادیو اوس څلرو ساته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو صفونو نس یوش او 15 متر او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني صفه د شپږ نوي نشرات لري. خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قمانداني وایي د سشنبه پورز د کابل خار پښپړه سمه هوځي کې د یو ماین شاودن الکترلګ درې کسان وژل دي. د دې قمانداني وایند خالد زدران د سشنبه پورز پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر ولیکل شو د الوخیلو بسیمه کې د 14 شاوخوا څلور کسان نور ټپیان کړي هم دي. د زدران په وینا ماین په یو مرسډیز بنز موټر کې ځای په ځای شوی و. هغه زیاته کړه چې دې پیښې سره د تړاو په شک یو تن نیول شوی دی خو د نیول شوي کس هویت یې نه دی پټاګه کړی. تر اوسه د سشنبې د ورځې د 14 مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې دوه ورځې مخکې د کابل په لویدیځ دشتې پرچي کې چې اکثریت شیه میشت سیمه ده هم پر یو کاسټر موټر بمې چاودنه شوې وه. په خبرید کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان وو. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي وو چې په دې چاودنه کې 25,000 ټبري مړه او ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې اتایش وسله والې ډلې د دغې برید مسؤلیت منلی وه. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي کوم خاص میکانیزم نشته سو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د مرستو استول شوي پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کیږي یا ناوړه استفاده ترې نه کیږي. سیګار په سویس کې د افغانستان د امانت د صندوق په اړه په خپل لیک کې چې تیر شپه د امریکا د استازو جرګې د پښتنې په ځواب کې خبر کړول دي چې د دې صندوق د 3.5 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پښتنې شته. دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو یو برخه ده چې تیر کال له واشنگتن څخه سویس ته ولېږدول شوې. سیګار وایي د دې صندوق جوړول هدف د دې شتمنۍ ترلاسه کول ساتل او خوندیتوب و څو د افغانستان بانک لارې د افغانستان د خلکو په ګټه وکارول شي. خو سیګار زیاتوي چې دې صندوق سره له دې چې پر جوړېدو یو کال وخت د افغانستان او د افغانانو په ګټه کوم فعالیت نه دی کړی. د تهران یوې محکمې ایراني سندرغاړی مهدی راهی ته د جبري حجاب په پاړه د یوې سندرې د ویلو کبله د بند او درو سزا واوروله. د دې سندرې نوم دی ستا پړونی. د یرهی مدافع وکیلې زهرا مینووی نن پر خپل ایکس پاڼې اپخونی ټویټر لیکلی دی چې د تهران د انقلابي محکمې شپږویشتمې څانګې د سندرغاړی په 2 کال و 8 میاشتو بند او د 4 اویا درو په وهلو محکوم کړ. په هغې تور لګېدلی و چې غواړي د عوامو ذهنیت بدل کړي او د رژیم پر ضد تبلیغات وکړي. میرمن منوی زیاته کړې ده چې رهي اوس مهال د 15 میلیارد تومانو په نقدي ضمانت خوشي شوی دی. د سندرغاړی د 2023 کال په اګست میاشت کې ونیول شو او تر اکتوبر پورې په توقیف کې و او وروسته په ضمانت خوشي شو. خو له نننی حکم وروسته بعد نوموړی تقریبا یو کال په زندان کې تیروي. او د اروپای ټولنې یو تحقیقاتي اداري ویلي دي چې 2023 کال احتمالا په 1300 کلونو کې د ځمکې لپاره په توپیر تر ټولو تود کال و. د اروپای ټولنې اړوند د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړ چې تیر کال له 1850 کال راهیسې چې د ځمکې تودوخه ثبتېږي تر ټولو تود کال و. ساینسپوهانو د ځمکې د تودوخې د ریکارډ له پرله پسې ماتېدو وروسته تر ډېره د دې نوي ریکارډ تمه درلودله. راپورونو له مخې له جون میاشتې را په دې خوا هره میاشت د تیرو کلونو د ورته میاشتو پرتله تر مخکینیو هغې تودې وي. خبرونه مو واورېدل او وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست اعلان کړی دی چې له دې وروسته په آفلاین توګه خلک د پاسپورت اخیستلو لپاره غوښتنلیکونه ورکولی شي. خو ځینې کسان بیا ورته اندېښمن دي چې درغلي به پکې ډېره وي.
په شفاف ډول باندې مخته وړلی شي او دغه د واسطه بازیو او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
همدارنګه د اوچا د هغه اندخني پاړه باندې چې ویلي په افغانستان کې د هغې کورنیو سرپرستی چې میرمنې کې وي له ستونزو سره مخامخ دي دا به هم در سره شریک کړو. او همدارنګه په دې به هم راسره راپور واوري چې د جاپان حکومت لخوا په کونړ کې یو شمېر بېوزله کورنیو سره مرسته شوې ده. دا چې په څه اندازه کورنیو سره مرسته شوې ده دا به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه ستاسې په پیغامونو کې به د یمن په زندان کې د افغان کډوالو ستونزې هم در سره شریکې کړو.
درای نه پر افغانان په یمن کې زندان یو کال کې دلی یو بې سرنوشت دی څوک هم په درد نه خوري.
په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې ایران په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه وروستی برید په ایران کې کېدای شي احتمالا له افغانستانه پلان شوی وي. دا چې ولې ایران او پاکستان دواړه په افغانستان کې د داعش ودې ته اندېښمن دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو نو مقاله به مشتمل هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشه په دې خبري مجله کې موز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی رزو د خبرونې اول مطلب ته د افغانستان د پیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش د ریاست سیګار وای کوم خاص میکانیزم نشته چې یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلې افغانستان ته د مرستو استول شي پی سي د نور اهداف لپاره نه کارول کیږي نه وړ استفاده ترې نه کیږي. تفصیل امید زهر ملاورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو اداره وایي اوس مهال هیڅ داسې کنټرول نشته چې په سویس کې د افغانستان له امانت صندوق د طالبانو د تمویل په اړه اندېښنو ته ځواب وایي. په سویس کې د افغانستان امانت صندوق هغه 3.5 میلیارد ډالر دی چې په متحده ایالاتو کې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد پانګې څخه د افغانستان اقتصادي ثبات د ملاتړ لپاره جلا شول. دا صندوق د 2022 کال په سپتمبر کې جوړ شو. خوسیګار په خپل نوی راپور کې چې پرونی د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهنني اړیکو کمیټه تلګل اندېښنه خودلې چې لدی پیسو د ناسمې ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره هیڅ کنټرول نشته. دا راپور اصلا د اساس جرګې د بهنني اړیکو کمیټه د 2023 کال د مارچ میاشتې غوښتنو او پښتنو په ځواب کې لیکل شوی. په راپور کې وړاندې راغلی د افغانستان امانی صندوق د افغانانو د ګټو لپاره جوړ شوی خو لا هم دا پښتنې بې ځوابه دي چې دا ګټې څنګه کله او څه ډول خوندي کېدای شي. خوراپور کې له دې ټولو اندېښنو سره سره د یادونه هم شوې چې تر اوسه له امانی صندوق د افغانانو د ملاتړ لپاره هیڅ ډول پیسې نه دي وستل شوي. ازادي راډیو په سویس کې د افغانستان امانت صندوق د مدیر پلاوی له دوه غړو انوار الحق اهدی او شاه محمود مهرابي سره د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره اړیکه ونیوله خو دوی دواړو زموږ لیږل شویو پیغامونو ته ځواب ورنه کړ. سیګار داسې مهال له امانی صندوق د طالبانو د تمویل په اړه د اندېښنو بحث مطرح کوي چې له قولي امریکا متحده ایالاتو د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونه اوس سوال نه غواړي چې دا پیسې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي. د پیسو د نه لېږد یو لامل د افغانستان بانک دننه د پیسو مینځل او د مالی او بانکي سیستم له لارې د ترهګرۍ د ملاتړ په اړه اندېښنه ده. په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان بانک درې لوړ پوړي چارواکي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په تور نوم لړکی او د سیګار له قوله تر هغه بعد امریکا خزانه او بهرنیو چارو وزارتونه د افغانستان بانک ته د دې پیسو د لېږد ملاتړ ونکړي چې د بانک د پیسو منځلو او د ترهګرۍ د تمویل ضد کنټرول په بشپړ ډول نوی عملي کړي او تر څنګ په دې اداره کې د سیاسي نفوذ او لاسوهنې مخنی ونیولي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا د سیګار د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د جمهوري نظام له سقوط وروسته امریکا متحده ایالاتو په دې هیواد کې د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه خو وروسته د جمهور رئیس بایدن د پریکړې پر بنسټ له دې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان امانی صندوق ته ولېږدول شو. طالبانو اوسنی رژیم په ځلونو د دې پیسو غوښتنه کړې خو دا غوښتنه یې لا هم نه ده منل شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
ته هم د ایران امنیتي ادارو تر اوسه نه دی ویلي چې د کرمان پیښه چرته پلان شوی و. خو د ایران د پارلمان مشر وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه نام نه کړي. محمد باقر د څرګندونې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم مامالی سره په لیدنې کې کړي او د دواړو لورو د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړي. تفصیل هم یې هیواد نه اورو.
په داسې حال کې چې د ایران امنیتي ادارو نه دی ویلي چې د کرمان وروستۍ پیښه په کوم هیواد کې پلان شوې وه، خو د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف وایي د دې پیښې ریښې په افغانستان کې د داعش ډلې په فعالیت پورې تړلې چې غواړي د افغانستان ګاونډي هیوادونه ناامنه کړي. قالیباف دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ په تهران کې د تاجکستان د پارلمان له مشر رستم امامعلي سره په لیدنه کې کړي. د تاجکستان د پارلمان مشر هم ویلي دي چې د ګاونډي هیواد په توګه د افغانستان وضعیت ورته د اندېښنې وړ دی او دا حالت د ښځو او ماشومانو په ګډون د ټولنې په مختلفو قشرونو ناوړه اغېزې کولی شي. د ایران او تاجکستان د پارلمان مشرانو په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت په جوړېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولو قومونو او سیاسي خوځښتونو له ګډون پرته طالبان یو ثابت دولت نشي جوړولی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایران او تاجکستان د پارلمان د مشرانو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ښاغلي مجاهد مخکې ویلي وو چې داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلې ده او هم دا ډول ګڼو طالب چارواکو په ځلونو په خپلو ویناوو کې ویلي دي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر بیا وایي که څه هم دا تضمین څوک نشي ورکولی چې داعش ډله په افغانستان کې له منځه تللې، خو زیاتوي چې یوازې افغانستان ته ګوته نیول هم د مسلې حل نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داعش یو افغاني پدیده نه ده او دا اوس په سیمه کې ډېر هیوادونه ګواښي. څو ورځې مخکې هم تاسو لیدل په کابل کې دوی برید وکړ. دا چې دغه ټول مسؤلیت د افغانستان د ادرس نه راځي دا هم ناروا خبره ده، ځکه افغانستان هم د دغه داعش د کړنو نه ډېر ځورېږي او ډېر قرباني ورکوي.
په تېر جمهوري حکومت کې د وسلوالو ځواکونو ویان نجمل عمر شینواری وایي که څه هم اوس افغانستان ته ګوته نیول کېږي چې د ترهګرو ځالې پکې دي، خو نوموړی زیاتوي چې په تېرو کلونو کې ډېرې ترهګرې ډلې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې وې او هملته پالل کېدي چې اوس هم دا ډلې فعالیت کوي. ښاغلي شینواری ازادي راډیو ته وویل
ترورستانو کومې ډلې چې دي، که داعش ده که نورې نړیوالې او سیمه ییزې ډلې دي، دا وړې ترورستي ډلې نه دي، دا نړیوالې ترورستي ډلې دي، دا د نړۍ په سطحه باندې فعاله دي. خپله پاکستان او ایران چارواکي په کې ښکیل دي، په پټه باندې او په ښکاره باندې د دغه ډلو نه ملاتړ کړی دی او ملاتړ کوي، او د خپلو سیاسي مقاصدو او ستراتیژیکو اهدافو لپاره په خپلو هیوادونو کې د دونه ګټه پورته کوي.
په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوه باخبره سرچینو په حواله لیکلي وو چې د متحده ایالاتونو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي، خو د طالبانو ویان له رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې داعش ډله یې ځپلې ده او په افغانستان کې پټنځایونه نه لري. ایراني چارواکو د جنوري په اوومه نیټه ویلي وو چې د کرمان په چاودنو کې د لاس لرلو په تورې 2 کسان نیولي دي. د دې هیواد چارواکو د لومړني برید مسؤول یو تاجکستانی تبا بللی وو، خو د دویم برید د مسؤل په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. د ایران د کرمان ولایت په دو بریدونو کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د 400 افغانانو په ګډون 90 تنه پکې ووژل شول.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د هغو څرګندونو له غبرګونونو سره مخ شوي دي. د موړي کابل ته تر سفر مخکې ازادي راډیو مشال څانګې سره په مرکې کې ویلي وو په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن وروستیو څرګندونو د ټولنیزو رسنیو د ځینو کارونکو او فعالانو غبرګونونه پارولی دي. نوموړي کابل ته تر سفر مخکې د ازادي اروپا ازادي راډیو له مشال څانګې سره په مرکه کې ویلي وه په غزه کې جنګي جنایت روان دی، خو خلک وایي چې ولې افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د نوموړي د خبرو دغه برخه په تیرو 2 کې په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه لاس په لاس شوې او د ځینو ټولنیزو رسنیو کارونکو پرې نیوکې هم کړې دي. د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له ډلې میرویس عمر خیل په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اوس څرګنده شوه چې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې د چا په غوښتنه تړل شوي دي. میرویس یاده کړې په داسې حال کې چې د دغه پاکستاني مشر لونې او زامن په غوره پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هغه وایي د افغان نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کوي. د سیاسي چارو کارپوه او د طالبانو پر تګلارو انتقاد کوونکی عصمت قانع پر خپله ایکس پاڼه کې د غزې له جګړې سره د نجونو د زده کړو تړل غیر منطقي بللي. بل پلو د زده کړو بې برخې شویو یو شمېر نجونو ازادي راډیو ته وویل له 2 کلونو راهیسې د زده کړو د بې برخې کېدو له امله اوښکې تویې تعقیبوي او دا چې زده کړه د دوی حق دی له بلې هیڅ مسلې سره نشي پرتله کېدی. د دوی له ډلې مرزی ازادي راډیو ته وویل،
فرض کنید اگر ما در مکتب
فرض کنید موږ درس ونه وایو، آیا د فلسطین ستونزه او جګړه پای ته رسیږي؟ نه، دا پای ته نه رسیږي. دا موږ سره هیڅ تړاو نه لري چې د بل هیواد بدبختي او جګړه موږ پر غاړه واخلو. که دا د حل لارې وي، لومړی باید په پاکستان کې د نجونو ښوونځي وتړل شي.
اگر واقعا رای حل همی است.
له زده کړو بې برخې شوې یو بل نجلۍ شیرین زئی وایي چې افغان نجونو او میرمنو ډېره قرباني ورکړې او د نجونو زده کړو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
افغان جنو کلونه کلونه هڅه وکړه د پرمختګ په حال کې وي او وی کولی شول له خپل حقونو دفاع وکړي. څنګه کېدلی شي چې د غزې جګړه د نجونو تر زده کړو مهمه شي؟ هیڅ ټولنه له پوهاوي او سواد پرته ښه راتلونکی نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هېڅ بهرنی وګړی حق نه لري چې د افغان نجونو او ښځو د اساسي حقونو په اړه پرېکړه وکړي. د دوی له ډلې مینه رفیق ازادي راډیو ته وویل،
ما مردم افغانستان
د افغانستان خلک او د افغانستان ښځې هیچا ته اجازه نه ورکوو چې له بهر څوک راشي او زموږ په اړه پرېکړه وکړي یا زموږ په اړه خبرې وکړي. که دوی غواړي له خپل هیواد یعنی پاکستان څخه دې پیلې وکړي او خپله ښوونځي دې وتړي، افغانستان د بل هیڅ هیواد پر وړاندې مسؤل نه دی. د هیڅ قانون له مخې دوی نشي کولی موږ له زده کړو بې برخې کړي او په دې دلیل چې په فلسطین کې جګړه روانه ده.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه د یو شمېر پاکستاني چارواکو څرګندونو خبرګونونه پارولی دي. د دې ډلې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د 1014 لمریز کال د لیندې میاشتې په وروستیو کې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د حق د تامینولو د غوښتنو په اړه ویلي وو چې نړیواله ټولنه باید لومړی د افغانانو غوښتنو او کلتور ته درناوی وکړي. د 2018 کال اګست راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان دویم ځلې واکمن شول، له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع شوي دي او د 2022 کال په ډسمبر کې پوهنتون ته تللو مخه ونیول شوه. که څه هم نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو او هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل دروازو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته رسېدلی، نن د لبنان پر قلمرو د اسرایلو برید درې کسان ووژل. له بلې خوا د غزې پر تړانګې نن هم د اسرایلو حملې روانې دي. د خیریه ټولنو په وینا د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی. تفصیل احمد تکل نورو.
د لبنان امنیتي چارواکو او دولتي خبري اژانس نن وویل چې د اسرایلو یوې بي پيلوټه الوتکې نن سهار د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د توغندي برید وکړ او درې کسان یې ووژل. د حمله د اسرایلو له سرحد څخه 5 کیلومتر لرې تر سره شوې ده. یو ورځ مخکې هم اسرایلو په یو ورته برید کې د حزب الله یو قومندان ووژه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هڅه کوي ټولې سیمې ته د حماس او اسرایلو د جګړې د خبرېدو مخه ونیسي. هغه نن اسرایلو ته ورسید او د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې د راتلونکي په اړه له اسرایلي چارواکو سره جدي خبرې پیل کړې. ښاغلی بلینکن پرون وویل چې سعودي عربستان، اردن، قطر، متحده عربي امارات او ترکیه پر دې غور کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د غزې په بیارغونه او اداره کې برخه واخلي. د غزې ډېره برخه په تیرو دریو میاشتو کې د اسرایلو د بمبارۍ په نتیجه کې ویجاړه شوې ده. نن په داسې حال کې چې له اسرایلي چارواکو سره د بلینکن خبرې روانې وي، د اسرایلو پوځ په کلابند غزه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د اسرایلو درنو هوایي حملو او نښتو د کډوالو کمپونه ولرزول چې په نتیجه کې فلسطینی وګړي په یو خوندي ځای پسې ګرځیدل او د بشري مرستو د رسولو چارې له خنډ سره مخامخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې د غزې په مرکز او جنوب کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د پراخېدو له کبله سخت وضعیت رامنځته شوی دی. په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی راغلی، په مرکزي سیمو کې بشري مرستې ځنډیدلې او دا ویره شته چې د سیمې درې لوی روغتونونه بند شي. فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان بولي، د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. له دې برید وروسته اسرائیلو د غزه پر تړانګه له هوا ځمکه او سمندر څخه حمله پیل کړې. د حماس تر ادارې لاندې د غزه د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه د اسرائیلو په حملو کې تر دې دمه له 2400 زیات کسان وژل شوي چې له دریو دوه برخې ښځې او ماشومان دي. په دې شمیرو کې د حماس د وسلوالو او ملکي وګړو توپیر نه دی ښودل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا په خپل نوی راپور کې ویلي دي د محل په افغانستان کې د کورنیو سرپرستی میرمنې تر ټولو زیانمنه ډله ده. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا وایي د محل په افغانستان کې د کورونو سرپرستی ښځې د نارینه سرپرستانو په پرتله تر ټولو زیانمنه ډله ده. دغه سازمان د لومړنیو اړتیاو لپاره په بیړنیو لارو چارو ډیره تکیه د کموم رنجونو په ودونو کې زیاتوالی، د خوړو نه خوندیتوب او د ماشومانو د کار زیاتوالی د نورو زیانونو په توګه یاد کړي. وچا دا مسایل په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بشري اړتیاو پلان او په 2040 کال کې ورته د ځواب ویلو په نوم خبر کړي مطرح کړي دي. وچا په دغه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي چې ډیری ښځې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورونو ځینې سرپرستی میرمنې هم وایي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی. د دې ښځو له ډلې فرشته وایي مخکې په کابل کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه خو اوس بې دندې شوی. نوموړی چې د 5 ماشومانو مور ته وایي د چنګاښ په میاشت کې د طالبانو حکومت له دندې ګوښه کړه او اوس د عاید کومه بله سرچینه هم نه لري چې خپلو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. فرشتي ازادي راډیو ته وویل
زه په خپل کور کې یوازینی ډوډۍ راوړونکی وم، بل څوک نشته چې له ما سره مرسته وکړي. له عمارت څخه غواړم چې بیرته مې په دنده کړي. زما په څیر په سلګونه کورنۍ یعنې ښځې شته چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي. دوی څه وکړي؟ اولادونه یې څه وخوري؟ زما 15 اولادونه دي. زه شپه او ورځ حیرانه یم چې څه وکړم. ډیر غریب او له ستونزو ډاک ژوند تیروم.
زندگی فلاکت باره سپری میکنه.
عابده چې په مزار شریف ښار کې ښوونکي و هم وای خاوند مړ شوی او د طالبانو لخوا د ښځو پر کار له بندیز وروسته د خپل ژوند لګښتونه نشي پوره کولی.
شرایط قبلی که بود ماش داشتم،
مخکې می ماش درلوده او اوس می چه میړه مړ شوی بل څوک نشته چې کار وکړي. زه خپل د کور سرپرسته یم، عواید هم نه لرم، همداسې په کور کې ناسته یم او ژوند مخکې نشم وړلای.
نه می تنم زندگی را پیش برده.
یلدا چې د یوې وکسیزې کورنۍ سرپرسته د هموای پخوا د یو خصوصي ښوونځي مدیره وه، خو د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده.
زه د اوس لپاره د خپلې وکسیزې کورنۍ سرپرسته یم. له دې وروسته به وګورم چې څه کیږي او څه به وشي. هره ورځ له یوې نوې ستونزې سره مخ کیږو.
مشکلات جدید سر رایمونې.
که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ښځو په فعالیتونو د محدودیتونو تر څنګ هغوی په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو او سنګارتونونو کې له کاره منع کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو د کمښت او د ډیرو ښځو د بیدندې کېدو تر څنګ بشري مرستو ته د اړمنو ښځو شمیر هم ډیر کړی. وچا په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه د خیام غږی او مرستې رسولو په خاطر دوی په 2040 کال کې د 3.1 میلیونه افغانانو له ډلې 3.3 میلیونو ته لومړیتوب ورکړی چې د دې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
راپور کې مو اوریدل چې چا ویلیو په افغانستان کې هغه میرمنې تر ټولو ډیر زیانمنې دي چې د کورنۍ سرپرستی ورته غاړې و اوس په کور ناستې دي. له بل طرفه د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست لوري د افلاین غوښتنلیکونو د منلو له اعلان وروسته یو شمېر کابل ښاریان د پاسپورت اخیستو کې د درغلۍ او ګډوډۍ په اړه اندېښنه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې ده. ورځو تفصیل په راپور کې اورو.
د پاسپورت لریاست د خلکو له شکایتونو او پکې د ګډوډیو له ادعا وروسته د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې سر له سبا د مرغومې په 14 با په افلاین ډول د پاسپورتونو د غوښتنلیکونو د منلو پروسه پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اړوند پاسپورت ریاست 13 ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغه ریاست د مشر مولوی عبدالکریم حسیب یو ویډیوي کلیپ خپور کړی دی چې پکې ویلي دي خلکو ته د پاسپورت اخیستلو د سانتیاو په موخه سر له راتلونکي چهارشنبه د پاسپورت د غوښتنې افلاین پروسه پیلوي. نوموړي دغه راز ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د خلکو آفلاین غوښتنلیکونه یا کاغذي عریضې یوازې د پنجشنبې په ورځو کې منل کیږي. هغه له خلکو غوښتي چې د نظم په مراتولو سره د ګډوډۍ مخه ونیسي. خو یو شمېر کابل ښاریان چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټ لپاره نوملیکنه کړې وایي په آفلاین ډول د پاسپورټ ویش پروسې ته خوښ دي، خو د ګډوډۍ او روڼتیا په اړه اندېښنه لري. روح الله چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل:
آنلاین پدمنګ پروسام دا سه پټه په ولاړه باندې پیګم چې موږ نو بعد وکړل راځي موږ د شپې په توګه خوښ درو ته پروسه چې آنلاین شروع کیږي په کې شفافیت او مدې نظر ونیسي.
د غراز یو شمیر کابل خاریان دا هم وایي چې د آنلاین پروسې پر ځای په آفلاین پروسه کې درغلي ډېره وي او د طالبانو حکومت به ونه توانیږي چې د درغلۍ مخه ونیسي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي شفق او مصطفی د آفلاین پروسې د اسانتیاو تر څنګ پر نه روڼتیا اندېښنه لري.
د پاسپورټونو ریاست چې دغه کوم نوی اقدام کړی دی، که څه هم تر څنګ به یعنی مشکلات او ستونزې ولري، ولې د ځینو خلکو دپاره به یو څه اسانتیا وي. نو دغه پروسه چې اوس په حضوري ډول باندې نو د ځینو خلکو دپاره به ګټوره وي، خو په دې شرط باندې که چېرته دغه پروسه په شفاف ډول باندې مخته وړل شي او دغه د واسطه بازۍ او د ماما او خوریتوب مخه پکې ونیول شي.
کو نیم سال شده، یو نیم کال شو چې ما نوم لیکنه کړې ده، تر اوسه راته نوبت نه دی رسیدلې. کدا ډول دوام کړی ممکن پاسپورت مې نور هم وزړی. زه هیله لرم چې دا نوې پروسه کې پاسپورتونه په منظم ډول وویشل شي او پروسه رڼه کړي، تر څو ګډوډي رامنځته نشي.
ګډوډي نشه ومو.
د کابل د ښاریان داسې مهال د کاغذي غوښتنلیکونو له لارې د پاسپورت ویش پروسه کې د روڼتیا په اړه اندېښنه لري چې تر دې مخکې د مرکز کابل او بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت اخیستلو آنلاین پروسه کې هم نوبت په پام کې نه نیول کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې په آفلاین ډول د پاسپورټونو د ویش پروسې له لارې به هره پنجشنبه د خلکو کاغذي عریضې منل کیږي او بیا به هر غوښتونکي ته یو سټیکر چې د پاسپورت د طی مراحل نیټه پرې لیکل شوي وي ورکول کیږي او پر یاده نیټه به غوښتونکی د خپل پاسپورت د مراحلو د طی کولو لپاره راغوښتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست د روان 1402 لمریز کال د تلې میاشتې په 15مه خبر ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت د ویش آفلاین پروسه راپیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې ډیری خلک د دوی په خبره له بیکارۍ، بېوزلۍ او امنیتي ګواښونو ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو ته روان دي، د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه هم ډیره شوې، خو یاده پروسه له تیرو نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې تل له ستونزو سره مخ شوې.
تاسو لا پیغامونو
زه اسد زاده هلمند مدالي څخه د پیغام ته پرېږدم. ما د ازادي رادیو د مشرتابه ټول ملګرو څخه دا هیله کوم چې ازادي رادیو په افغانستان کې بیرته فعالیت پیل کړي. ازادي رادیو ډېره ښایسته رادیو او ډېر ښه پروګرامونه لري، نو په افغانستان کې د ازادي رادیو هیڅ حد اوس په افغانستان کې نه کوي.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او کارکمن رور په هلمند کې پراته یو ډیر سخت وچکلی وچکلی زپلی، نو موږ ورته حکومت سمور سره مرستو په سلام.
د کندهار د ولایت سپین د بولدک ولسوالی کې بالکل د موږ د ډاکټران چې دي، که د کلینیک دي که شخصي ډاکټران دي، بالکل په ټول ولسوالی کې ډاکټران نشته. دلته چې مطلب یو څوک د دوا او پنمانو پوي کې د دوا او پنمانو پوي او متکی انګلیش از دی هغه دوا خانه راستی هغه ډاکټر صاحب یې هغه ولایلی چې مریض ورسی مرض یوی دی بل مرض دوا ورکی پی پی نه هغه مریض ته یو پدری نور بدن ته تاوان ورسیږي، خاص بدن کې لکه زار وګرځي. نو زما خبره ده د محترمو باید چې د افغانستان د صحت وزارت باید دلته ایاتار علی غلی وای او دلته ډاکټران چې انتحامل اخیسته وای.
که
موږ په یمن کې زندان یو درنه پر افغانان یو ازادي رادیو د یو مرسته را سره وکړي دا یې موږ گزارش کوم گزارش هم که پورته کړو گزارش جوړ به کړو که تاسو خوښه یې موږ درنه پر افغانان په یمن کې زندان یو یو کال کې دلې یو بې سرنوشت هیڅوک هم په درد نه خوري دغه د ریاض سفارت د پیام ورکوو هغه پیام ته جواب نه ورکوي یو میاشت درې میاشت درې هفتې بعد یو پیام د موږ جواب ورکوي سي دولت خبر سه موږ دلته پریشانه سرګردانه یو ولا دلې زندان کې وضعیت هم ډېر خراب ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوی مینیمی که درته تانده تانگی لرو خود را حقیم رانده لند خبرونه د طالبان د حکومت د کابل د امنیه قمندانې وایي د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي دي. د دې قمندانې ویاند خالد زدران د سه شنبې په ورځ پر خپل لیک شبکې لیکلي دي چې د الوخیلو په سیمه کې د چاودنې شاوخوا څلور نور کسان د ټپیان کړي دي. د زدران په خبره ماین په یو مرسډیز بینز کې ځای پر ځای شوی و چې د پیښې په تړاو یو کس نیول شوی هم دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش ادارې سیګار وایي کوم خاص میکانیزم نشته څو یقین ترلاسه شي چې جګړه ځپلي افغانستان ته د مرستو استول شوي پیسې د نورو اهدافو لپاره نه کارول کېږي. سیګار په سویس کې د افغانستان د امنیت د صندوق په اړه په خپل لیک کې چې تېره شپه د امریکا د ساز جرګې د پوښتنې په ځواب کې خپور کړی ویلي دي چې د دې صندوق د 3 میلیارد ډالرو بودیجې د وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې شته ده. سیګار وایي د دې صندوق جوړول هدف د افغانستان د شتمنیو ساتل او خود روسیې د افغانانو په ګټه باندې هیڅ کوم فعالیت نه دی کړی. د تهران یوې محکمې ایراني سندرغاړي مهدي راهي ته د جبري حجاب په اړه د یوې سندرې د ویلو قبله د بند او درو وهلو سزا واوروله. د راهي مدافع وکیل نن پر خپلې شبکې لیکلي چې د تهران د انقلابي محکمې د 6 څانګې پر اساس باندې دا سندرغاړي ته 2 کاله او 8 میاشتې بند او د 4 درو وهلو حکم ورکړی دی. دا سندرغاړی به د نن له حکم نه وروسته تقریبا 1 کال په زندان کې تیروي او د اروپایي ټولنې یو تحقیقاتي ادارې ویلي چې 2023 کال احتمالا په تیرو 300 کلونو کې د ځمکې لپاره تر ټولو تود کال و. د اروپایي ټولنې اړونده د کوپرنیک د اقلیمي بدلون خدماتي مرکز نن تایید کړل چې تیر کال له 1850 کلونو راهیسې چې د ځمکې تودوخه پکې ثبتېږي تر ټولو تود کال بلل شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د روغ او خوشاله بوي. دا اونۍ په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي او د دې کار پایلې څه کېدلی شي.
پونه سیسی دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم
کېدای سي وننګول سي کدای نه د کورنۍ.
ورپسې په دې غږیږو چې څنګه یوه ژبه زده کېدلی شي. په دې اړه به د ځوانانو او خون کو خبری او تجربه هم واوری.
والا ډیر کورسونه تاکید کړی دی خو ایس د کیګه نه وخت خبره دی.
یو میاش دو میاش تلته وای بیا بیر ته خوشکی بل سیستم تزي.
پس شاگردان وای چې ولما څلور میاشتې ولې 5 میاشتې ولې میزنه شو. یو جبه زده کول یا هر یو علم دوم رقم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو سیاسي فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بیلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پوه نه سي. موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي یا دې ته پام نه وي یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دا وایي چې فرزن له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکواله نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواخي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخ ته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مساعده ده هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مساعده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا د هغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د هغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر دې راغه زمينه نه ده برابر چې مستقیم نه غسر وغه یو مامور اندې شي نو کوم سن په کور کې نه شي کولای تر اوسه دغه شرایط چې ټول شنه کور کې وای ملګرو منځ کې وای، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړی کنه، نو د سخونه چې دغه تر اخیره رم د سیز فکر کوم دا شونه خیدې د کیت زایب څه نشته د دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کو سره وله کی دین خاص وختونو کی هغه بیره ول دشت هر څه لکه هر وړه خبره غټل کی فکر نه کوم دا مناسب نه ای ما مخ موافقت خو د مقدس دین سره ډیر دین د سی وختونو چاغه سره دی احساساتو د دین شونه شریکول او مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کی مثلا د هر شی د هر وړي غټ خبره شریکول مر ضرور نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو تنه دوه تنه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماو دي ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمد زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نامهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو علتونه نه لیکي یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم، نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل شي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل شي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غونډه اکټونه کوي چې باید د دې په زرهاو فالوورز ولري، د دې په زرهاو ملګری ولري. کدا غني یو هغه د ملګری هم بیان د سره چې د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیان د خپل شخصي تجربه شریکول ورسره خا خبره ده.
زاهد سمد زایوایی ټولنیز شبکې باید د احساسات او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغه افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاری موضوعات وړاندې شي خلکو ته تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي؟ په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آرین صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایل دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلی دی، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه چې زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، دې اوس پیغام څه دی؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه میسج جی مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وخی، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وخیو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنا ده. په دې بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپل پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک د تا سره منی کې نه منی؟ لنډه خبره ده چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بے پیغام بے میسج عکسونه چې ترګټي تاوان ډیر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور نور په د په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې د ټولنیز کوي. ولې په لوی کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز المنزل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل. ولی دویم که غواړی چې خپل ژوند ټولنیز کې، نور ته باید میسج ولري. بی میسج د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنا نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب دي چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فرمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د دغه عکس، دغه ویډیو، دغه لیکنه هدف، موخه، پلان، میسج شي ده، څه غواړي نور ته وایي. او یوازې به معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیز ټولنیز په کتو تر ګټه په اوس وخت تاوان نه ډیر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خبرېدو وړ دي او نور ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خبر نه کړم تاوان به ونه کړم؟
دسې فکر وکړي چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې دي، خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساينسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې، آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدی سي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نه وي لیدلی وي، عیني شاهد پاتې سوی، هم کولی سي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې یې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښې. دلته یې د ځینو خبرې اورو.
صرف درېیم یم له کارتیناونه. والا ډېر کورسونه مې تعقیب کړي دي، خو هېڅ زده کېږي نه. واقعیت خبره دي، ځکه د کورسونو کې مشکلات دي، نه استادان صحیح د تدریس کولی شي، او د ورځې او یا اتیا لغت دې حفظه که حفظول اوس ډېر سخت دي، او نشي کولی یو شاګرد چې دا حفظ کړي. خواهش کوم استادانو نه چې خپل تدریس اسانه کړي لږ.
نومې فیضالله والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بېرته دې هېر نه وځي. دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغسې سرسرکي درته وایي او خپله پیسې الي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انگلیسی کی خومی سے یاد نکلا سکا چھ صرف اگے او پاڑ درد بہ اس پاور دے ما گے او یو 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 دانا بے ویلی نور چے نو یا بہ استاد رخصتی کا ولا یا بہ من رخصتی کا ولا او جرمانہ بیا چٹیا غسلا دا سوک چھ لم دی اسم یاد نکلا او ٹولا چٹی مفت کے پارخ شولا او شار نامی ور کڑے پیسے ور کولے پیسو پزور شار نامی اختی بسلا.
چې نړۍ ورو ورو د یو کلي حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې د بېلابېلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. د دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډېر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه مزه وي خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کړو. یعنی د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمېر زده کوونکي وایي دا چې ډېرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړې. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل په زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي. یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشې کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونو کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پارچه
چاره ای که و کورس لس کورس نشته اما کیفیت پک نشته دغه مسولیت چارواکو ده باید وزارت معرف ده توجه وکي دوی باندې خ کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولای نشي د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجی کوي. د ایوای پاکسر کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنی ژبې تر یو حد زده وي د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ده سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعا خدمت وکړي، غواړي چې کورس راشي او چې شي زده کړي. مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه وي بل توقعي ختم شي، چې توقعي خلاص شو نو پوه شي آینده یې صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه رواني خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په محل کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیسټ د کوله باید حفظ کړی مې وای، او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي، او هم چنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه د هغه نه زده کړي، حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کېږي، تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو، د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي، خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړي چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول یې زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیسټمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر، او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي ښوونکي اکثره وخت هغه په نظر کې نه نیسي، هغوی کپاسیټی بیلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډیر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کوي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې د انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري، اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي، هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي، او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې علما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې میز دنه شو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، د
ترسو یعنی انسان اشتباه کیږي، ترسو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خپرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول به یې تعقیب شي؟
دا ډیر زیات مؤثره ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي، ځکه چې لیسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آؤټپوټ نشي درلودلی. نو لیسننګ چې خپل ده دا یو انپوټ ده، او د دې آؤټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي چې ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوی شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوی شي. واقعا دا مؤثره ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره د شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعته تلل یو ښوونیز مرکز ته دوی کولی شي چې زده کړې وکړي. ښوونیز مرکز کې هغه استا ښوونکی هغه تقریبا یو ساعت یا نیم ساعت هغه خبرې کوي، نو یو شاګرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروري ده د یو ژبې زده کولو دپاره. دغسې تاسو ویل د فلمونه یا تلویزیوني یا راډیو خپرونې تعقیبول، دا د دوی یو سرګرمي هم کېدلی شي او دوی په واسطه باندې دوی کولی شي زده کړې هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څه وکړي؟ مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي که نه؟ ولولي ویلي کې کوم شیان ډیر مهم دي په اول سر کې یو څوک غواړي یوه ژبه زده کړي؟
ژبه خو دراصل همدغه څلور سکل لري، ریډنګ، رایټنګ، سپیکنګ او لیسننګ. دا موږ نشو ویلی چې یو نفر دی باید رایټنګ ډیر ښه کړي او هغه سپیکنګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کې ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دي چې هغه کولی شي دا نورم له ځان سره قوي کړي؟
ټولو کې مهم چې ده ما مخکې مې لیسننګ او ریډنګ ده. که یو نفر ډیر زیات لیسننګ او ریډنګ وکړي، زه فکر کوم چې هغه په رایټنګ او سپیکنګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. دې سره چې دی باید په هغه کې سم کې برخه هم واخلي او رایټنګ وکړي. نو ریډنګ او لیسننګ ټولو کې ډیر زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د تانې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Thank you.